Adiós.
السلام علیکم ستړي مشه ده سهار او بجې شپه صفی الله ستنګزای مو ده شفیق یار په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن جمعه ده د 14 لومړي کال د سرطان چنګاښ یو درشمه د 22 کال د جولای 22 پایل و پا لندو خبرونو بندی وکړو. د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان وی طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی
یک یوتیوبر ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د ټیم ده نه قانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده. سو میاشت کیږي چې حقوقی ده طالبانو لخوا نیول شوی. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ یې حقوقی لیدلی شي.
اطلاعی در دست نیست.
طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزا په 13 ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشي شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمیر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 5000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. ازادي رادیونه خبرونه اوري. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3500 افغانان راستانه شوي دي. مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې 4000 کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیز جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو د پامیر زلمیا او سپین غر پلانګان لوبډلو ترمنځ، او بل هغه ماسپښین مال د مسیعینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړې ده. د غوڅلورو واړو لورو 13 اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.26، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.25، مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.29، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.9.
کولای شئ خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبریالانو له زورولو لاس واخلي. دا وروسته له هغه چې یوې استرالیایي خبریالې شکایت کړی چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقیف شوې وه او په زور یې بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبریالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولی شي؟ د خبریالانو یو مدافع په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینی توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بترکیدو په حال کې دی. په دې اړه راپور درته لرو چې په اروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړلې دي، نه مو ماش کړلې، هیڅ شی مو نه دي کړلې. پر مځکه مو سپېره بادونه چلېږي، هیڅ شی مو نه دي پکړلې. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو.
په کابل کې ډله ییز واده شوی دی.
دویش جوړو کابل کې د ډله ییزو مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده کولو توان نه درلود.
تر پایه راسره پاتې شي.
د ګارډن ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ یوه لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په وینا
د هم په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې وې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي. طالب چارواکي دي د خبریالانو له زورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره کار کوي له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې نور څه راغلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي، تفصیل یې له اسدالله لودین اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. د استرالیایي خبریالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیزه شوه چې هغه په وروستیو ورځو کې له افغانستانه ووته او ویې ویل چې طالبانو توقیف او په زور یې د راپورونو په اړه بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زور یې د بښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي. نوموړي د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بښنه ونه غواړي زنداني بشي. او دانیل همداسې وکړل. پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بښنه وغوښته او د جولای په 9مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیا ویلي دغه استرالیایي خبریالې ته یې ځکه د فعالیت ځانګړی اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخي زیاته کړې دغه خبریالې د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دې د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامې په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤلانو یې بې ځایه تور او له واقعت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو زورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دوی په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي.
په همدې اړه مې همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند د حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه.
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول لینو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړي، خو یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوه. تاسو رسنیز فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشی کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلی حالت وخواته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو، او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلی بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او ویې ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ آسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمه پورز په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې ښاغلي رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي، د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرد.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوالې ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترنګلی کېږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
روسیه تاثیر بدی خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پورې طالب ویاندویانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلي وو چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس له ملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي وو چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسي پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تېرې سېشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبانو وویل دغو کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1000 1080 كيلو هرتز اوريدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه ځمکه ده او بود نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د اوچېدو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جراوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغو کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخوره او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادي چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران یې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مکی الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې لس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار سته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې سوي.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه. شش کامه نه جباري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکه مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلې بینډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې مځکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه راوتوي کلي د خیر وچ نه به یې موږ وچېږي اوس د بعد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان ډېر خلک سوال ته ولاړ دي، فکر ته ولاړ دي، دغه ته ډوډۍ نه لري، شی نه لري.
اورزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن چې په کورونا اخته شوی وایي وضعیت ښه دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل اسدالله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جیو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپل بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وایی زه دو ځله واکسین شویم، دو ځله مې هم د واکسین تقویتی دوز اخیستی. نښې نښانې ډېرې کمزوري دي. زه ستاسو له اندېښنو مننه کوم. وضعیت مې ښه دی. ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي او زه د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کرین جان پیر ویلي، بایدن ته د ډاکترانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کېږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنطین وي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبې په ورځ د یوه ډله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی و.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور بشول اجمل اند به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرګنده غلی.
د ګټ اند رسپانې په خپل وروستۍ غړي کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستۍ رپورت یې ولیکنه خبره کړې. د رسپانې په وینا د ملګرو ملتونو یو لوی اندېښنه د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت ده چې د اعتراض کوونکو، رسنیو، مظاهرچیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړاویو کې ښکیل دي. د ګارډن د لیکنې په یوه بله برخه کې راغلي، په تیر یو کال کې یعنی واک ته د طالبانو له بیا رسیدو راوروسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسي مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هسې چې په کار ده ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسؤول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ رد کړی او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې یاد کړي، خو د بشري حقونو یو شمېر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوتنی ولیده. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل رپورټ کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راوروسته زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونه په کابل ښار کې د یوې چادري لرونکي ښځې عکس خپور کړی دی او لیکلی دی، فاطمه وجاهت 19 کلنه ده او د طالبانو له تېرې واکمنۍ راوروسته دنیا ته راغلې. فاطمه وایي د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه یې له خپلې مور اورېدلې وو، خو اوس خپله په هغه وخت کې د خپلې مور ژوند تجربه کوي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وه او د کار یوه برخه یې پر دیوالونو انځورګري وه. هغې خپرونې ته ویلي، اوس آن ترې د ورځو شمېر هېر دی، بې برخلیکه ده او له بېکارۍ ټوله ورځ په خپل ټلیفون کې بوخته یي.
د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې څلور زره جریبه للمه ځمکه د کارکېلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یې یاد سیستم بې ګټې پروت دی. په دې اړه لسیمینه د ازادي راډیو خبریال رپورټ رالېږلی.
د کونړ په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوي میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه ایښي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه به شي.
کوم سولر پمپ زموږ د پسلال مکې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هېڅ پیاده ونه کړه، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي، هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی، هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ یې عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي. موږ یو شورا یې سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. د زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ وغواړو او هغه عوضبت یې وغواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې اخته دی، ځمکه سار ده، ځمکه شو نیولې ده او پیاده یوه روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خیخې دې پر بزګرانو ویشي.
شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو ووایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنایي پورې دا ساحې انشاءالله دا شړې ځمکې به نوبو نه خړو به شي او مسلمانان به یو سری زغزان دپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. حتی دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېرو ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزه کړو، مېوې به ارزه کړو.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه یې خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي.
وربشو کابل تالته پرون د دوو بنسټونو لخوا د دوه ویشتو جوړو لپاره ډله ییز واده ترسره شو. د دغه ډله ییز وادو